ونیولی دا ګولۍ په یو موټر کې کابل ته قاچاق کېدلې. په یوه بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 6.3 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هېواد څخه بهر ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 1.5 کیلوګرامه نشه یي موادو په تور درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یې 1.5 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یې 1.5 کیلوګرامه ښیښه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو باس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 60 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پروان ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتاجینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټر نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماښام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي؟
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو 40 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی
د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو لخوا څارل کیږي.
نشه یي مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 240 کیلوګرامو او یو بلجیمي له 12 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچاق کولې. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته که څه هم سفرونه کم شوي، خو د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعی ډول 9 قضیې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. له دې قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او څه د پاسه 4 کیلوګرامه ښیښه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، ډهلي، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقيخانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالي سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکي چاته ساقيخانې جوړې سوي وایي چې ساقيخانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقيخانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشي موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقيخانې ورنږدې دي او دوی ته نشي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقيخانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای سي چې ساقيخانو ته ولاړ سي، خو تاسې په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقيخانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقيخانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقيخانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقيخانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقيخانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې سو په دغو بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخصو بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغور کې خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د وادنه ډزونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه دی. بعد ماخام نه دوی غلام کوي، بعد 2 بجو نه دوکانونه هم وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقيخانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلق زوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیریږي زوانان دی یو ګردامایی لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ د تمباکو قلی و نداشیان و چرس ورسره خرڅې دلته ځي وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقی خانه ته ځي او په مواد مخدر متعدی شي.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر یا د ګټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسي پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوي او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره ملکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانون کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یوه بله د زنانه لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د اعتیاد دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فني او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 څلوېښتو په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شي دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي، د معتادینو د استخدام د صحتیابی کېدو د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمنده مسله ده، نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو، ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ما ته ډېر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپله ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو، ټول شیان همدغه په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي، یا وزارت صحت عامه معرفي کوي، دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروی نه شي کېدی، ډېرې علاقه نه لري دغه کار سره چې زده کړي. دا خو لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زموږ کار زموږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافي نه دی؟
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي، ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد یې منفي خېږي، نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي چې یو چا چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولی شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته، ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی، دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط، هغه مصرف وخت چې راشي، هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو د هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد و، بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولی شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي، دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانون کار هم دغه شی وایي، دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت بی که حکومتی اداره بی چی او جول شوی صحت یاب شوی معتاد سرکی دا تقریبا یو نوا جدی قانون په خلاف یو نوا تمرد دی او دیتا باید مجازات ورکړ شي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخه مخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کوي. قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوي؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قماندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب، لاسونه شاته وړه، الله ژر کوه.
قماندان صاحب، هیروین تاسو واخلې خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروین قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی والا که خوشی کو. بشیره در کشه کشه قماندانی دی بوزو.
پر دوارو سترگو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درزا موتر تا در بخیجا، الا جر کوا، دیر خبری ما کوا.
جمعه گل لالا خدای دیر آوالا.
خدای می در خد هر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوڑ پخیر خیر خیرت ده.
گنده اوسی میربانی کور ده آباد.
رازر رازر پر دغا توشک کینا.
خسته ما ده کینام.
جمعه گل لالا خلکو خویل چه تو پولیسو نی ولی؟
او پولیسو نی ولم.
نو سه خبر آوا ولی او نی ولی؟
لکه هیروینی را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشی شي بیا می راوی نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوی نه درکوو.
نو زما د نشیي موادو کاروبار په میراوی پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تا هیروی له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوی نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوی به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.